یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ستاسو کوربه زه احمد تکل تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي طالبان او القاعده تر اوسه هم یو ځای د حکومت پر ضد فعالیت کوي او لارې یې نه دي بیلې شوي. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي دي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د ولایت کې د داعش یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د امنیې قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل پیښه نن سهار رامنځته شوې ده.
له بعد مرغه نن سهار 8 بجې د غزنی مستوفیت دوه تنه کارکوونکي د وظیفې په لور روان وو چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسلوالو د بیغاکه توپانچې په واسطه په شهادت رسولې دي. سیمې ته پولیس او د څېړنې ټیم رسېدلی دی. څېړنې دوام لري.
دا په غزنی کې د هدفي وژنو د لړۍ وروستۍ ام پی ښه ده. تر دې درې ورځې وړاندې د غزنی په پیرزاده سیمه کې هم د محکمې یو تن عادي کارکوونکی دندې ته د تلو په وخت ناڅرګندو کسانو ووژلی وو. او د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ هم په غزنی کې د افغان خبریالانو د ملي اتحادیې مشر رحمتالله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د ننګرهار صاحب سیمه ییز چارواکي وایي دې ولایت کې د داعش ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د ولي له دفتره خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې د اتصال عزیز په نوم د کس د داعش د جلب و جذب مسؤول چې د جلال آباد ښار دویمه ناحیه کې ونیول شو. خبر پڼه کې دغه راز ویل شوي دا کس د چپریهار اصلي اوسیدونکی دی او لومړنیو اعترافاتو کې په خپل جرم هم اعتراف کړی دی. چارواکو له دې وړاندې ویلو چې ننګرهار کې داعش ډله ځپلې خو دا یې هم منلی چې ځینې غړي یې لا فعال دي. او د یو بل خبر له مخې د افغانستان دفاع وزارت هم په هلمند کې د القاعده د یولسو غړو او د دوو مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. دی وزارت پرون یکشنبې په یوه خبر پڼه کې وویل چې د القاعده دغه یولس او د طالبانو دوه مهم غړي وړمش په پناوي ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. د دغه څو ورځني ځنډ پر مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکارۍ د اضافي پیسو ورکړه درېدلې وه او قانون جوړونکو خبرداری ورکړی و چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. ټرمپ پرون یکشنبې ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی و چې د دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر $600 ورکول کېږي چې عاید یې کم دی. د ولسمشر ټرمپ یوه نیمه کدا وه چې دا پیسې کمی دي او غوښتنه یې کړې وه چې باید $2000 خلکو ته ورکړل شي. روسي چارواکي وایي په شمالي سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې او 12 تنه ترې تم دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې سهار 9:30 بجې معلومات ترلاسه کړل چې د اونیګا په نوم کښتۍ د ارخانګلسک په سیمه کې نووایا زیملیا سیمې ته نږدې د بارنس په سمندر کې ډوبه شوه. د دغه کښتۍ د عملي شمیر 19 تنه. د وزارت ویلي چې 2 تنه ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. د روسي خبری رسنۍ وایي لږ تر لږه 4 کښتۍ د پیښې ځای ته استول شوي چې د احتمالي ژوندي پاتې شوو کسانو لټون وکړي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د یخونو جمع کېدل د دې سبب شوي چې د کب نیونکو کښتۍ ډوبه شي. ایرانی ژغورونکو هم د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته ورسول چې د تهران شمال ته په غرونو کې د ښویدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله د تریتم شوو کسانو پسې پیل کړي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون یکشنبې خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوي او د نړیوال سرې میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تریتم شوي وو ژغورل شوي دي. د ژغورنې دغو عملیاتو چې لس ټیمونه پکې ښکېل ول درې ورځې وخت ونیو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کدا او نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. لآزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری را سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د شفیع یار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکې خبرو. افغان امنیتی چارواکي ادعا کوي چې په هلمند کې د طالبانو او القاعده یو شمیر غړي یو ځای په هوایي برید کې وژل شوی. د ملي امنیت شورا وایي دا ښایي چې طالبان او القاعده تر اوسه هم نه دي سره بیل شوي.
طالبان او القاعده یو له بل سره ایدیالوژیکي اړیکې لري چې یو له بل نه په اسانۍ نه سي بیلېدای. وروستۍ پیښې په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیکې نه دي سره بیلې کړي.
پاکستان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکار دی. نور موضوعات هم لرو. په روزګان کې سړې هوا موسمي ناروغۍ زیاتې کړې دي.
ژمنی موسم د ساري ناروغیو لپاره خصوصا د تنفسي ناروغیو لپاره ډېر مساعد وي چې کله هوا یخیږي د سینه بغل او د زکام ناروغي واقعیت سره زیاتېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه له څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې 19 بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په مکرې د خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وروستۍ امنیتي پیښې ښیي چې طالبانو له القاعده ډلې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. د دې شورا له قوله طالبان او القاعده ایدیولوژیکې اړیکې لري او لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانه اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده ډلې 15 هغه غړي وژلي چې وسلوالو طالبانو ته د نښهویشتنې واس د نښهویشتونکو وسلو روزنه ورکوله، خو طالبان بیا د افغان حکومت دا ادعا ردوي. له کابله د راپور ته پام وکړئ.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ باید طالبان د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، خو افغان حکومت د طالبانو دا ژمنه تر پوښتنې لاندې راوستي. د جمعې او یکشنبې په ورځو کې د افغانستان ملي دفاع وزارت په دوو جلا جلا خبرپاڼو کې ولیکل د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د القاعده ډلې هغه غړي په نخښه کړي چې طالبانو ته یې د ماین خښونې او سنایپر یا نښهویشتونکو ټوپکو روزنه ورکوله. ملي دفاع وزارت د القاعده ډلې د وژل شویو وسلوالو شمېر 15 تنه وښود او دغه شانې په دې بریدونو کې د طالبانو د یو مشهور سرګروپ مسعود احمد چې په حقبین مشهور او په هلمند کې د بهرنیو ترهګرو د ساتلو مسؤلیت درلود د وژل کېدو خبره هم وکړه. لدې پیښو وروسته اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان او القاعده لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي.
طالبان او القاعده یو له بل سره ایدیالوژیکي اړیکې لري چې یو له بل نه په اسانۍ نه سي بیلېدای. قسم طالبان او امریکایانو سره هوکړه کړې وسی دوی بل القاعده او نورو نړیوالو تروریستي ګروپونو سره خپل اړیکې شلوي، خو وروستۍ پیښې په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیکې نه دي سره بیلې کړي او یو ځای د حکومت په خلاف جنګي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره ردوي. د طالبان ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د القاعده ډلې اړوند هیڅ غړی په افغانستان کې نشته او نه هم ورته زمینه برابره ده چې دلته و اوسېږي. له دې وړاندې هم افغان حکومت پر طالبانو تور لګولی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د ډسمبر په 14 نیټه کندهار ته د سفر پر مهال د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم طالبان تورن کړل چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پر خپل ځای دي. ښاغلی صالح هغه مهال ویلي وو
شول اسکر د دوی سرونه پرې شوی د چالو په طاقت قاتلین یا و مفخر نه خارجي دي. یعنی هغه ژمنه چې طالب کړی وو چې موږ سوله غوړو موږ وخت ورکړي چې دا نولس یا شل خارجي تروریستي ګروپ د افغانستان وباسو یا هم نه دا پلی شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15مه د افغانستان د ملي امنیت ریاست په غزنی ولایت کې د القاعده ډلې د دویم نمبر مشر ابو محسن المصري د وژل کېدو خبر ورکړ. له دې وړاندې د لړم میاشتې په 22مه نیټه د ملګرو ملتونو د همغږۍ او څارنې ګروپ وویل القاعده ډله لا هم د افغانستان د سولې پروسه ګواښي او له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د روان کال په جوزا میاشت کې هم ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته یې وسپارل لیکلي وو لا هم په افغانستان کې د القاعده ډلې مهم مشران او سلګونه وسلوال فعالیت کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وروستۍ پېښې ښیي چې طالبانو له القاعده ډلې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. د ملي امنیت شورا د ویان اشاره د ملي دفاع وزارت وروستۍ خبر پاڼې ته وه چې وایي تېره اونۍ په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې او طالبانو یو شمیر غړي په هوایي حمله کې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د القاعده ډیر کم شمیر غړي ښایي پاتې وي چې د دوی په وینا شمیر یې 2500 ته رسیږي. آیا رښتیا هم په افغانستان کې القاعده شبکه پراخ فعالیت لري؟ په دې وروستیو کې په غزنی، فراه او اوس په هلمند کې له القاعده سره د تړلو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په افغانستان کې او په ځانګړي توګه په لویدیځو ولایتونو کې د القاعده پر فعالیتونو د وروستیو راپورونو په اړه د سولې د شورا له پخواني غړي او د سیمې له یو قومي مشر حاجي احمد خان مسلم سره خبرې کوو چې دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده. حاجي صاحب مسلم، فکر کوي چې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې لا هم د القاعده شبکې غړي فعالیت لري؟
اول خو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو دا زادی راجو او ردن کول جسم مکیان کارانو تاسو ټول ته د زړه کومي سلامونه ورنګ کوم. او بالکل کوم وخت چې جګړه ای په جګړه کې بدای شانی زه وایم چې بسم الله الرحمن الرحیم و صلح و خیر چې صلح هو څه ټول مشکل به هلی او کې جګړه ای د طالبانو عملی د حکومت بمبارونه ای منځ کې د طالبانو فلاس کی هلته به مال قاعده وجود لري هلته به هم داعش وجود لري هلته به بل څوک وي د کور چې دیوال ونه نیږي دروازه یې وخیږي کور ته به هر چغسله مرځي سپی به مرځي زمری به مرځي پړانګ به مرځي هر څه غل به مرځي غدوی به مرځي مونږ ته څوک باید خپل کور سره یو کړي د کور دروازه جوړه کړي د کور دیوالونه جوړ کړي بس دا دی چې صلح وشي پس تر صلح یا څوک متمولی شي چې وروره صلح دې ماته کړه
په مشخص ډول تاسې د دې ډلو فعالیتونه یا د القاعده شبکې او یا د نورو بهرنیو وسلوالو ډلو فعالیتونه لیدلي دقیقا په کومو سیمو کې دي؟
نه مشخص نه دی. موږ چې داسې ورته ګورو دغه ځانمرګي یا دا چاودنې چې کوي دا زه خپله د القاعده بولم یا د بلې ډلې بولم دا طالبانو بولم نو دغسې موږ ته معلومیږي چې دا خلک ستا د القاعده ډله یا بله ډله هره ډله چې دا چاودنې چې کوي یا دا ځانمرګي چې کوي فکر نه کوم چې دا د طالبان وي نو دا موږ ته معلومیږي چې دغه رقم وژنې چې کېږي یا د خلکو سرونه پرې کېږي یا خلک ذره ذره کېږي ټوک ټوک کېږي پارچه پارچه کېږي دا بله نورې ډلې بولم خو مونږ ته بیا هم زه دا وایم چې صلح خیر د خدای پاک خیر بولل ده که صلح وشي ټوله مشکل به حل شي د القاعده یي
بله. او حاجی صاحب یو بل خبره چې ستاسو په نظر تاسو فکر کوئ چې د دغه چاودنې او وژنې چې تاسو وایئ چې هو القاعده شته دا له طالبانو سره په همغږۍ او د طالبانو په مرسته یې کوي یا طالبان یې کوي د القاعده په مرسته، یعنی د دوی ترمنځ همکاري شته؟
په جنگ کې محترم څوک چې جنگ کوي و دښمن ته وایي چې شته د چې سلا یې وده نو بیا که طالب هم همکاري کوي ورسره کوي القاعده هم کوي هدف د ګردو بیا دا غوده یو دی هغه وخت هر څه کېږي. خو زه بیا هم په دا خبره ټینګار کوم چې باید وربند وشي سولې ته زمینه برابره شي که جنګي ماته چې جنګ سره کوو هر بل دښمن چې زه لرم هغه هم زما سره جنګ کوي هغه د دغه ځای څخه استفاده کوي سوی استفاده کوي نو د دغه څه موږ ته معلومیږي معلومدار یو بل درسره همکار دی مجبورې مرمۍ ته زوریا ستا سلا ته ستا پیسو ته ستا ډوډۍ ته ستا
او بله حاجی صاحب د سولې مسله څنګه کیږي؟ له طالبانو سره خو به سوله وشي خو له القاعده سره سوله کیدای شي؟
سل په سل کې طالبانو سلحه وکړه مشکلات ګرد حل دي. د طالبانو سلحه چې وسوه هېڅ شی بیا نشته. بیا موږ ته دا معلومېږي او جغرافیه موږ ته معلومې دي د روزګان او هلمند او کندهار چې بیا په هغه منطقو کې هېڅوک ظهور نشي کولی چې طالبانو په هغه درې ورځې اوربند کې موږ ته معلومه شو که طالبان اوربند و چې طالبان سلحه وکړي مشکل حل دي. د خیر بیا هېڅ شی نشي پېښېدی.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان په جنوب کې یو قومي مشر او د سولې د شورا په خوانی غړی حاجی احمد خان مسلم و چې په افغانستان کې د سولې پر احتمال او همدارز د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د همکاري په اړه لازمې رادیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خودشه به اقتصادي خبرونه واوري چې اجمل انت چمتو کړي.
د افغانستان د مالی وزارت د 1499 مالی کال راپور له رسنیو سره شریک کړ. د وزارت نن د دې ریپورت په خبرولو سره د 1499 مالی کال د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه له ننګونو ډک کال وباله. د دې وزارت ویان شمروز مشدي ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا وایرس له امله اقتصادي کړنو د کمرنګ کېدو په پایله کې د افغانستان اقتصادي وده 15% ټیټه شوې. نوموړي وویل چې په دې سربیره د کرونا وبا د اقتصادي او ټولنیزو اغیزو په پایله کې کورنۍ عواید خورا ټیټ او د روغتیا اړوند عامه لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په ملي بودیجې د 15 میلیارد افغانیو په کچه مالی بوج راوسته دی. مالی وزارت وایي د افغانستان دولت کولای شي چې د دولت په خزانه کې د 1.2 میلیارد افغانیو په کچه نغدي زیرمې په درلودلو سره د 1499 مالی کال بودیجې واتیا سلنه مصرف کړي. د کندهار د کورنیو تولیداتو نندارتون د خپل هیواد خپل تولید په نوم د کورنیو تولیداتو درې ورځنی نندارتون پایل شو. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون د کندهار د کرنې او اوبو لګولو او مالداری ریاست د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونو او خصوصي سکتور لخوا په دې ولایت کې جوړ شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ 25 پوله، یو یورو 93 افغانۍ او بیا پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ او یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ 3 پوله، زر هندۍ روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته بالاخره پرون توشیح کړه. له دې سره د میلیونونه امریکایانو لپاره د بیکارۍ د اضافي پیسو ورکړه چې له ګواښ سره مخامخ شوې وه له منځه ولاړه، او قانون جوړونکو مخکې خبرداری ورکړی و چې ښایي حکومتي چارې ودرېږي. ټرمپ تیره شپه ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ او توشیح یې کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره بیا هم اجمل انت په سټوډیو کې راسره دی. انسب
مننه تکل صاحب. ولسمشر ټرمپ د دسمبر په 22 نیټه وروسته لاغې د کانګرس خړی حیران کړل چې وی خودله د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه بلاسلیک نه کړي. دا لایحه د امریکا د استازو په جرګه کې او همدارنګه سنا دواړو کې د میاشتو باسونو او له دې ډاډ وروسته چې سپینه ماڼۍ به یې ملاتړ کوي په لوی توپیر تصویب شوې وه. په دې طرحه کې د کرونا له کبله بېکاره شوو خلکو ته د منظمو نقدي مرستو د دوام سربیره ټولو په شرایطو پورې امریکایانو ته د یو ځل لپاره د کرونا په خاطر د 600 ډالرو مرستې ورکول منل شوې دي. یو ټکی چې ولسمشر ټرمپ په دې طرح کې پر انتقاد درلود دا و چې نوموړي ویل دا پیسې ډېرې کمې دي او هغه له کانګرس نه غوښتنه کوله چې دا یو ځل نقدي مرسته دې د هر کس لپاره $2000 ته پورته کړي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د هغه حکومتي لګښتونو له کچې سره چې فدرالي حکومت به تر سپتمبر پورې فعال ساتي هم خپل مخالفت په ډاګه کړی و. د ډسمبر په 20مه نیټه د کانګرس څو جمهور غوښتونکو غړو له ولسمشر ټرمپ چې وغوښتل چې دا طرحه دې لاسلیک کړي. په دوی کې یو مخکښ جمهوري غوښتونکی سناتور پاتامي هم شامل و چې له ولسمشر ټرمپ یې غوښتنه وکړه بهتره ده چې دا طرحه لاسلیک کړي او وروسته د ورپسې ملې بلې لایحې لپاره کار وکړي. ټامي وویل دا پوهیږي چې ټرمپ چې د نومبر د 3 نیټې انتخاباتي ډیموکرات سیال جو بایډن ته بایللي غواړي چې خلکو ته د مرستې لپاره د ډیرو نقدي چکونو د غوښتنې په خاطر په یاد وساتل شي. خودول کچیر یغه د حکومت د لګښتونو طرحه لاسلیک نکړي د دې خطر شته چې نوموړی به د ګډوډۍ بي وسي او پاریدلی چلن په خاطر د خلکو په ذهنونو کې پاتې شي. د فاکس نیوز سره د خبرو پر مهال هغه وویل ته هر څه چې غواړي نشي ترلاسه کولی. ان کا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر هم بوسي. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر بایدن هم د ډسمبر په 26مه نیټه له ټرمپ وغوښتل چې دا طرحه دې لاسلیک کړي. هغه پر ولسمشر ټرمپ تور پورې کړ چې مسؤلیتونه یې یرغمل کړي چې د بایدن په وینا ورانوونکي عواقب به ولري. که چیرې ټرمپ خپل مخالفت ته دوام ورکړی وای او دا طرحه یې نه و لاسلیک کړي نو د فدرالي حکومت د چلولو لپاره به سبا ته پیسې تمامې شوې وي.
ډیر زیاته مننه ان صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو په راپور کې واوریدل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تیره شپه توشیح کړه.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
اروپا تر امریکا د آسیا تر آسترالیا آزادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکار دی. په کابل کې د پاکستان سفارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره دا هم ویلي چې دوی په افغانستان کې د پاکستان د همکاریو په برخه کې د شکونو او یو شمیر سیاسي کړیو له لوري د منفي نظریاتو له کبله اندېښنه لري. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي خو وړاندې ولسمشر اشرف غني د سولې په برخه کې د پاکستان د جدي همکاریو غوښتنه کړې وه. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبریال کابل راپور راکوي.
پاکستان وایي د افغانستان شخړه په سیاسي حل لار حلېږي نه په پوځي. په کابل کې د دغه هیواد سفارت تیر ماښام د ویلامي په خبرولو سره ټینګار کړی چې دوی د افغان سولې او ثبات اړوند خپلو همکاریو ته ژمن دي. په دې اعلامیه کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد حدسې د نړیوالې ټولنې له لوري منل شوی خو دوی په افغانستان کې دننه د یو شمیر سیاسي کړیو له لوري د منفي او شکمنو نظرونو په وړاندې کولو اندېښمن دي چې په خبره یې دا کولای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو منفي اغیز ولري. تکل سه په اعلامیه کې که څه هم د کوم شخص یا کوم ځانګړي ګوند نوم نه دی اخیستل شوی خو ښایي اشاره په افغانستان کې د پاکستان ضد اما ذهنیتونو ته وي چې زیات وخت له دې عمله پر یا ته وات توند نیوکی کیږي چې د دوی په وړاندې د افغانستان په مسله کې دوه مخه رول لري او د سولې په برخه کې پر خپل ژوند باندې ولاړ نه پاتې کیږي. دغه شان سمو د وړاندې د افغانستان بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې په پاکستان کې د افغان وسلوالو طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر د لیدنې په اړه باندې هم خبرګون خوده لري او ملا برادر په پاکستان کې ل طالبانو سره کتلی وو. دغه شانی ځینې ویډیوګانو کې چې په سوشل میډیا کې لیدل کېدی نو موږ خپل پلویانو ته د وینا پر مهال په یاد هیواد کې د طالب مشرانو له حضوره پرده پورته کړی و. په کوم تازه د افغانستان حکومت د دې بیان په اړه باندې سندي ویلي خو وړاندې تر دې کابل ته د عمران خان د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د راتګ پر مهال باندې ولسمشر محمد اشرف غنی هغه سره لیدو وروسته وروسته په یو ګډه خبری کانفرنس کې د پاکستان له هڅو نه په اړه مننه کړې وو او تری غوښتلې وو چې د افغانستان د سولې په برخه کې لا همکار پاتې شي. په روسیه کې پاکستان ته د افغان سیاسيونو او چارواکو په ځانګړي ډول د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله سفر هم په دې برخه کې یادول ورده سفرونه هم زیات شوي وو. تاسو څنګه چې د افغانستان د سولې خبرې دویم پړاو به په نږدې راتلونکي کې په قطر کې پیل کیږي. بلې تکل سره
تیر زیات مننه په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان سفارت په کابل کې یو خبر پانه خبره کړې او په هغه کې ویل دي چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د هیواد د همکارۍ پر ژمنه ولاړ دی.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په روزګان ولایت کې سړه ژمی موسمي ناروغي زیاتې کړې دي. روغتیایي کارکونکي وایي په ساري ناروغیو تر ډېره هغه ماشومان اخته کیږي چې کورنۍ د جګړو له کبله له خپلو مینو بې کوره شوي دي.
په اورزګان کې روغتیایي چارواکي د هغه کډوالو او نورو بېوازله کورنۍ په اړه اندېښمن دي چې د ژمي په سړه هوا کې د ځانونو او کورنۍ د تودو ساتلو امکانات او وسایل نه لري. د ولایتي روغتون سرطبيب او سرپرست ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل سړه هوا او د کافي امکاناتو نشټوالي د کډوالو په کورنۍ کې یو زیات شمیر ماشومان او لویان په بیلابیلو موسمي ناروغي اخته کړي دي. نیازی وایي په دغه ولایت کې رواني جګړې نه یوازې دا چې خلک په ساري ناروغي اخته کړي دي بلکې دلته په رواني ناروغي د اخته کسانو شمیر هم زیات کړي دي.
دغه جنگ او د خلکو اقتصادي حالت خرابواله ده چې دغه ساري ناروغیو لپاره زمينه مساعده کړې ده. خو دغه موسم چې البته دغه ژمني موسم د ساري ناروغیو لپاره خصوصا د تنفسي ناروغیو لپاره ډېر مساعد وي. په دغه موسم کې چې کله هوا یخیږي په دغه وخت کې د سینه بغل او د زکام ناروغي واقعیت سره زیاتیږي.
د اترین کوټ یو شمیر اوسیدونکو هم راتوویل چې دا مهال په هر کور کې څو تنه ناروغان پراته دي. محمد نسیم چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ناروغ راوړی وای د جګړې له کبله ترینکوټ شار تر کړې سوی
په کور کې خمنو ناروغان وای د ګرد د اکثریت ټوخ کې جوړی د مریضان چې دم د ځای سماجر سي ام دي داسې مریضان په کور کې وای د بارو نقطه خپل د سر خلاصيږي چې اقتصاد مکمل وای د ختم دي اول مزدوري ته وای د دغه مریضان سره تولاکه وخت پیدا کوي چې ساده ماشي مزدوري وکي
متي ولا به رواني تکلیف پیدا کړی دي. هغه هم د درملنې لپاره د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
څوله اوس خدای دې سره کښې موږ به دوه ورته کو ولاکم پخپل پلار برکاته نه برکړي دلته برکاته نه برکړي الله څوله وکړي خدای دې بس لوی وره.
ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی چې د روغتون په کمو امکاناتو هره ورځ د سلګونو ناروغانو د درملنې هڅه کوي وایي څو چې جګړه نه وي درېدلې د دې ناروغانو په وړاندې نه کورنۍ مقاومت کولای سي او نه هم روغتیایي مرکزونه دومره وړتیا لري چې په داسې لوړ شمېر ناروغانو ته په سمه توګه رسیدګي وکړي. نوموړي بیا هم پر کورنیو ټینګار وکړ چې په ژمي کې دي د هغو امکاناتو څخه چې لري په سمه توګه او په ځانګړې توګه د ماشومان او د عمر خوړلو کسانو د ساتلو لپاره کار واخلي څو چې له موسمي ناروغیو په وړاندې مقاومت ولري. د اورزګان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د امریت د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې په دې وروستیو دوی درو میاشتو کې د جګړو له امله تر 15,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي چې زیاتې د دغه ولایت د دهراوت او ګیزاب ولسوالۍ څخه دي چې اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
له اورزګان نه راپور مو اورېده. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې اسدالله لودین چمتو کړي.
هشتې صبح ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو په تړاو لیکلي چې دا مذاکرات به 8 ورځې وروسته بیا ځلي په قطر کې پیل شي. ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرې خورا مهمې بللې او لیکلي دي چې دا ځل تمه دا ده څو د دواړو لورو مذاکراتي ټیمونه په مهمو او اصلي موضوعاتو سره خبرې وکړي. خو لیکوال ټینګار کوي چې د جګړې د ختمېدو او سولې ته د رسېدو لپاره اړتیا ده چې یو منظم پلان جوړ شي او دننه په هیواد کې پرې سلا مشورې وشي. ځکه د سرمقاله لیکونکي په وینا افغان پلاوی باید یوه واضح او روښانه تګلاره ولري څو وکولی شي په جدیت مذاکراتو تکینی. لیکوال ټینګار کړی چې د یوې روښانه تګلارې پرته به سوله ناشونې وي. مسیر ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې ټینګار کړی چې هدفي بریدونه او په اړه یې اعلامیې او تشې ژمنې درد نه دوا کوي. وړاندې د ولسمشر غني د تېرو ورځو څرګندونو ته اشاره شوې چې امنیتي ادارو ته یې سپارښتنه وکړه څو ژر تر ژره د رسنیو، مدني فعالانو او علماو د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا لومړی ځل نه دی چې ولسمشر د خلکو د خوندیتوب، د فساد د له منځه وړلو، د ستونزو حل، د ملکي خلکو له مرګ ژوبلې د مخنیوي، د جنایتونو د څېړنو او نورو ورته مسایلو په اړه پلاوي ټاکي او یا چارواکو ته د پیښو د څېړلو او ارزولو مسؤلیت سپاري، بلکې په خبره یې دا هر څه نور رسنیو او خلکو ته تکراری دي. ورځپاڼې دغه شان اندېښنه ښودلې چې دا وحشت د پلاوي او اعلامیو په خپرولو نه ختمیږي، بلکې د حکومت قوي ارادې، منظم پلان او صادقانه هڅو ته اړتیا لري. هیواد دولتي ورځپاڼې په پلازمینه کابل کې د لاسو چینایانو د نیول کېدو په تړاو لیکلي چې له پاکستان سره د افغانستان پر ضد د چین یارانه هم په افغانستان کې د خپلو موخو لپاره ده. خو د لیکوال په خبره دا یوازې چین نه دی چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او وحشتونه خپروي، بلکې د پاکستان په څیر یو شمیر نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان په وړاندې په مخامخ جګړه کې ښکیل دي.